قدر منوریدن کو ترار سلمړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیک هیلې ومني. نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې 28مه چې د 1419 میجر شمسي کال د حمل د میاشتې د اتم نیټې سره برابره ده. دا د خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په لندن کې د افغانستان د علمي مطالعاتو د مرکز د مشر سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي سید صلاحالدین سیدی مرکه د جلان دستور په پروګرام کې به د افغانستان د وتلي تکړه هنرمند او سندرغاړي ښاغلي یار محمد علیزی خبری دا هغه د هنری کارونو او همدارنګه د هغه هنری سفر چې استرالیا ته د بشر دوستان د ټولنې په دعوت راغلی دی او د پروګرام په لړشه به د استاد یار محمد په آواز کښې ښکلي سندرې هم واوري. د ورځې مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
قدر من اوریدون کو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې طالبان د پخواني مشر په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې اختر محمد منصور د 2016 میلادي کال په پسرلي کې دوبۍ ته تللی و چې هغه وخت یې د نیولو چانس لاسه ووت. واشنگتن پوسټ کې د سپینې ماڼۍ لوړپوړي چارواکو هغه مهال دا معلومات چې منصور د څو ورځو لپاره دوبۍ ته تللی و چې هم د ځان لپاره خرید وکړي او هم مرستې راټولې کړي ترلاسه کړي و. په دوبۍ کې چې د سوداګرۍ لوی مرکز دی د طالبان د وخت د مشر په راڅرګندېدو سره د دې ښه چانس رامنځته کړی و چې هغه ونیول شي، خو دې کار به له سیاسي او ډیپلوماتیکه پلوه څه خطرونه هم درلودل. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې منصور دوبۍ ته یوازې څو ورځې وروسته له هغه تللی و چې د طالبانو چارواکو پټه له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د لومړي ځل لپاره خبرې کړې وې. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې برخه کې ډېره غلطه محاسبه او یا هم شایي خیانت منصور دې ته پرېښي وي چې له متحده عربي اماراتو لومړی ایران او له هغه ځایه پاکستان ته لاړ شي، چې پاکستان ته په لاره د امریکا د بېپیلوټو الوتکو په برید کې ووژل شو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ولې او د څه لپاره متحده ایالاتو هغه کس چې یو شمېر چارواکو ګمان کاوه چې هغه کولی شي طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وژني، دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د طالبان لوړپوړي مشر چې د خبرو یو شریک ګڼل کېږي او هغه په نښه کېږي، دغه جګړه به چې 19 میلادي کال ته داخله شوې ده په څه ډول پای ته ورسېږي. بلې امریکایي ارکانیسیس ډیموکرات ګزینه ورځپاڼې هم د افغانستان جګړې ته پام اړول دي او لیکلي دي له څه باندې یوې لسیزې راهیسې امریکا پر دې خبرې کولې چې په څه ډول کېدای شي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي چې په خپله وکولی شي د خپل هېواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او هم د یو باثباتو حکومت لپاره اساس کښېږدي. د ورځپاڼې په وینا دا ځل امریکایي قومندان فکر کوي چې دوی په سمه دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف دانفورد د افغانستان د خپل 15 ورځني سفر په پای کې د جمعې په ورځ واشنگتن ته له یوې خوشبیني سره بېرته ستون شوی دی. هغه د دې سفر په ترڅ کې له ډېرو خلکو له افغان ولسمشر د نورو افغان چارواکو او له امریکایي قومندانانو او دغه راز له نوي امریکایي پوځي سلاحکارانو سره لیدنې کتنې کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ لیډر سیز وویل چې دوی د جګړې په ډګر کې بدلون ویني او زیاته کړه چې دغه بدلون د افغان ځواکونو په ګټه دی. جان فورد په پروګرام کې هغو څو خبرلانو ته چې له ده سره یې په دې سفر کې ملګرتیا کوله وویل چې افغانستان ته د نوي 800 پوځي سلاحکارانو راتګ به هم له دې سره مرسته وکړي چې افغان ځواکونه دغه اوسنی وضعیت وساتي. د ورځپاڼې په وینا یو مسله چې د امریکا د پوځ لیډر سیس خوشبیني زیاته کړې ده په ختیځ کې د افغان پوځ روسي عملیات دي چې د لغمان هغه مهم سیمه لوسلوال طالبان پاک کړی دی چې پاکستان سره پول ته نږدې ترانزیتي لارې ترې تیریش. هغه یوا سره چې دوی د ځان لپاره امن ځایونه لري. ورځپاره وړاندې لیکي یو بلې مسلې چې پر امریکایانو یې مثبت تاثیر کړی دی، هغه په جګړه کې د افغان پوځیانو لخوا له خپلو استخباراتي معلوماتو څخه کار اخیستل دي چې دوی یې د بې پیلوټو الوتکو په مرسته ترلاسه کوي. د افغان پوځ ته په تېر سپتمبر کې ډرون الوتکې ورکول شوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان د اردو په اړه د سیګار تازه راپور پر سر مقاله لیکلې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سره مفتش ادارې سیګار په تازه راپورټ کې راغلی دی چې د افغان پوځیانو د وینې د ګروپ له ناسم تشخیص ښایي د دې لامل شوی وي چې ټپي افغان سرتیري مړ شوي. د سیګار په راپور کې د هغو سرتیرو د وینو ګروپ د رښتینوالي په اړه هم شک څرګنده شوی دی چې تر دې مخه اخیستل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت سیګار راپورټ ردوي او وایي چې هیڅ داسې پیښه نه ده شوې چې سرتیری د وینې د ګروپ له ناسموالي په خاطر مړ شوي. نیشنل انټرست خپرونې د افغانستان پر سر د واشنګټن او اسلام آباد د اړیکو په اړه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی، خو له هم ستونزې پر خپل ځای دي. د مقاله لیکوال ویل چې له پاکستان سره لانجې په دې معنا نه دي چې د امریکایي پوځ ستراتیژي به په بریالي نشي او د امریکا نور هدفونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې په اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د خپلې وادنې ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې پاکستان هغو ترورستانو ته پناه ورکړې ده چې د امریکایانو پر ضد جنګېږي. هغه وویل همدا ترورستان په افغانستان کې بریدونه کوي. د دې اعلان وروسته په پاکستان باندې فشارونه زیات شول، خو اسلام آباد دغو تورونو په ردولو سره ویلي چې په خپله هم د تروریزم قرباني دي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو نوي ګړوي مهم سرلیکونه تر ډیره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې دپاره نړیوالې غونډې ته ځانګړې شوي دي. ملي آرمان ورځپاڼې تاشکند نړیوال کنفرانس په اړه د اروپایي ټولنې نظر اخیستی دی او لیکلي دي چې د سولې دا نړیوال کنفرانس د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. ورځپاڼې لیکلي چې دا نړیوال کنفرانس پرون پیل شوی دی چې نن هم دوام کوي او افغان ولسمشر اشرف غني چې تاشکند ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو له لوی منشي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر سره یو ځای په دې کنفرانس کې ګډون کړی دی. ورځپاڼه وړاندې د دې غونډې په اړه د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې راخیستې دي او لیکلي دي چې ښاغلی عبدالله هیله څرګنده کړې ده چې د کابل پروسې د دوه میناستې په تعقیب دا نړیواله غونډه هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. ورځپاڼې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر څرګندونې هم راخیستې دي او د ده په حواله یې لیکلي دي چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې طرح ومني. خو ویسا ورځپاڼې بیا تاشکند غونډې په اړه د ولسي جرګې د غړو نظرونه هم راخیستې دي چې تر ډیره د سولې روان دې هلو سلو ته خوشبینه نه دي. ورځپاڼې د ملا منصور د وژلو په اړه د نوي حقایقو رابرسره کېدو ته په اشاره لیکلي دي چې خپاره شوي ټول شواهد دا ښیي چې ملا منصور د جګړې پر ځای د سولې او تفاهم غوښتونکی و، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا نوموړي په د سولې د مخالف په نامه ووژل شو. دنیا ورځپاڼې هم د تاشکند غونډې په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو نظرونه راخیستې دي او لیکلي دي چې په داسې حال کې چې په تاشکند کې د سولې مقدماتي غونډه پرانستل شوې ده، د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د کورني اجماع پرته د نړیوالو اجماع رامنځته کول ستونزې ناوروي. ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې لیکلي دي چې که حکومت لومړی د کورني ستونزو د حل لپاره یوې هوکړې ته رسېدلی وایي نو د تاشکند په څېر د غونډو پایلې به زیاتې ګټورې وای. خو دې ورځپاڼې هم په خپل تبصر کې سپارښتنه کړې چې تاشکند په غونډه کې باید سپینې خبرې وشي چې په سیمه کې د ترهګرۍ ملاتړ هیوادونه کوم چې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې لومړی باید په افغانستان کې سوله رامنځته شي او بیا د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشي. همتنانی عزیز محترم ډاکټر سید صلاح‌الدین سیدی مسئول مرکز مطالعات علمی استراتیژیک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان امین حکن از لندن با ما در لین تلفن است. می خویم در رابطه با مسائل مهم نظری و ایره بپرسیم. جناب سیدی صاحب از هم اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرید.
و علیکم السلام، خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم مد خدمت
تشکر لطف و مهربانی شماست جناب دکتر صاحب نشست یک روزه تاشکند در مورد صلح و همکاری در بخش امنیتی و همکاری متقابل منطقوی با حضور نمایندگان 23 کشور و سازمان بین‌المللی در ازبکستان دایر شد شما اهمیت این نشست که در آن بار اول نمایندگان امریکا روسیه چین و کشورهای همسایه اشتراک کرده در مورد تامین صلح در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
تشکر. قبل از همه باید بگویم که مصالحه سیاسی و نشست بین الافغانی و صلح در منطقه و تفاهمات و مذاکرات در این راسته الترناتیو خوب دیگر نداره. ای انتخاب نیست و ای بلکه یک مجبوریت. کنفرانس تاشکند یک روزه و یک دو روزه بگویم که سه شنبه آغاز شد بعد از ظهر، همون قسمی که شما فرمودین، با اشتراک بیش از 23 کشور جهان و سازمان های بین المللی بود. واقعا ادامه تلاش هایی هست که در منطقه جانب افغانی و مردم صلح دوست جهان آغاز کردن. در واقعیت گپ چیزی نوی نیست. آن چیزی نوی که از این کنفرانس متوقع دارم کسب اجماع جهانی و منطقوی در رابطه با تامین صلح در منطقه و در افغانستان و در واقعیت امر تجدید آنهایی که مخالف صلح هستند و سبب کشتن و قتل خون در منطقه میشن. صلح در افغانستان پیچیدگی های خود داره، عوامل داخلی و خارجی داره، عواملی که در دست ما هست، عواملی که خارج از دست ما هست، مسائل و روابط و علایق آمریکا و روسیه و منطقه ایران و پاکستان و هند، ای همه و همه در این راستا نقش دارند. اما همچون کنفرانس ها که مانند آغاز کار، مانند به اصطلاح تفاهمات هست، میده با پال نگ میگیرم، خصوصا که در جریان او چندین قرارداد جانبین بین ازبکستان و افغانستان امضا شد و با یقین به خاطر امر صلح مفاد میکنه و ای به نفع کل مردم منطقه است.
ازبکستان برای میزبانی گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسئله ابراز آمادگی کرد. آیا طالبان به این خواست ازبکستان جواب مثبت خواهد داد؟ در حالی که تا به حال به پیشنهادات صلح رئیس جمهور اشرف غنی هم پاسخ نداده.
یک چند نقطه من میخواستم تأکید بکنم و سبب تعجب من هست. یکی موضوع دکتر و دیگری هم موضوعی که شما پرسیدید. ما جانب افغانی در موارد از کسهای تقاضای کمک به خاطر صلح میکنیم که منطقا تأمین صلح به اون مفهومی که دیگران میخواین به نفع از اونها نیست و در راسته به اون قسمی که ما میخواین ما را کمک نخواد کردن. به چی مانا؟ زمانی که تروریستای از کشورهای عربی و عربستان سعودی به خاطر به اصطلاح مبارزات به فهم خودشان جهادی منطقه را یافتن که دورتر از عربستان سعودی و از کشورها باشه و در اینجا مصروف کارهای جهادی هستن و در واقعیت مشکلی حکومتهای که در اونجا هستن به خاطر کم میشه که همچو افراد جهادی در افغانستان مصروف میشن، برای ما جای بسیار تعجب است که ما از همچو حکومت کمک بخواهیم که ما را در امر صلح کمک بکنیم. ای به این مفهوم است که اگر در افغانستان و در این منطقه صلح تعمین میشه، ای افراد پس میرن ضد حکومت خود مبارزه میکنن و این حکومت ها میفهمن و ما در 16 سال گذشته ای باریکی را درک نکردیم و در این راستا تقاضاهایی داشتیم از حکومت هایی که اونها ما را تا آخر جنگیدن میخواین تا به صلح رسیدن. یک مسئله. دوم چیزی که کاملا تا تعجب آور است برای ما. ما دیگر از اون مرحله گذشتیم که کسانی که مسلحانه به ضد حکومت کابل می جنگن در چهره طالب من حیث واحد، من حیث یک قوت واحد به اصطلاح دیگر نیستن. در طالبان نیروهای مختلفی ایجاد شده، حلقات مختلفی ایجاد شده و به نام طالب حلقات مختلفی از نیروهای مختلف سیاسی مبارزات و مشادلات مصالحانه و غیر مصالحانه داره. در این راستا نقش ایران، در این راستا نقش آیسای، ما فکر میکنم که تعجب آور دارید که ما چرا تأکید داریم با مذاکره و خلاصه میکنیم مذاکره با طالبه، مذاکره با امو گروپی که از طالبایی که در مثل آیسای است. به این خاطر آنچه که من شناخت دارم از استابلشمنت پاکستان، به این باور نیستم که اونها این وسیله را که به خواست خود و یا بدون خواست خودشان در دست پاکستان آمده و علیه افغانستان را در منطقه استعمال میکنن و وسیله است برای عواید اونها، اینها این وسیله را از بسادگی از دست بدن. آنچه را که جناب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح کرد و جانب افغانستان هم میکنن که همکاری های اقتصادی، مبارزه علیه مواد مخدره و رابط ساختن افغانستان به اصطلاح در صورت صلح بین کشورهای منطقه، این منطق خود داره، اما به منطق جنرال های پاکستانی به خاطر جور نمیه که آیدشان میلیون ها دلارشان در اینگه که در نتیجه از اونا آید بیارن، اونا این وسیله را دست نمیتن. این خاطر درخواست خوب است، اما ما در تغییر سیاست استابلشمنت پاکستان در رابطه با افغانستان و از دادن وسیله که در دست دارن معتقد نیستم و طالبات که در جاستا در دست آیس آیس، ما فکر میکنم که موفقت در جاستا بسیار ضعیف و به اصطلاح غیر امده خواهد.
شما با پاکستان اشاره کردی و یک طرف در پالی طالبان پاکستان هم از طوری که شما هم گفتی، از نظر شما چرا پاکستان در مورد تشویق نکردن و حمایت نکردن طالبان به خاطر مذاکره با دولت افغانستان تلاش نمی کنند، در حالی که فعلا امریکا هم پاکستان را تحت فشار آورده و کشورهایی که در می کنفرانس ازبکستان بوده همه از کشورهای مسایه خواست که به این مسئله جوابی مثبت بگه؟
سوال بس مرکزی، سوال بس مهم و جوابش هم تفصیل بیشتر میخواهم. ما زمانی که پاکستان میگیم به صورت اوتوماتیک ما باید استابلشمنت پاکستان که آیس آی و نظامیات پاکستان است، حکومت ملکی پاکستان که تا حد در دست استابلشمنت است و مردم عام پاکستان، مردم پاکستان امروزی، مردم عامی که در 17-18 سال و یا بیشتر از اون نان خود با مردم افغانستان تقسیم کردن و افغان ها هستن از آمو تا اتک و در این راستا مشکلی نیست. همون قسمی که ما سبب آزار و اذیت قرار میگیریم، مردم عادی پاکستان هم مردم آزار و اذیت قرار میگیره، درد ما درد مشترک است و اونها میخواهند در منطقه صورت بگیره. حکومت های ملکی که معمولا دست نشانده های نظامیان هستند و در موارده که از امو پای از گلم فراتر میگذارند توسط نظامی ها به جای خود نشانده میشوند، در حالت تزلزل قرار داره، گاهی به اینجا و گاهی به آنجا. اما استابلشمنت پاکستان، پالیسی ماکرهای اصلی پاکستان میدانن چه میکنن، به این مفهومه که اونها میدانن افغانستان مستقل متکی به خود، در نتیجه از او افغانستان بازار فروش مواد بیکفیت پاکستان شده نمیتانه، افغانستان میتونه مواد خام خود استفاده بکنه، افغانستان میتونه از آب و جنگل خود استفاده بکنه، افغانستان میتونه با پای خود استاد شوه در مسائل اقتصادیش. در مسائل سیاسیش واقعیت دیگر در این است که از لحاظ تاریخی و مستندات موجود زمانی که در 1947 هند برطانوی تقسیم شد، اینگی پاکستان امروزی دوی برسی از این شامل هند برطانوی نبود و این نظامی از همه کده بیشتر می فهمند. به این خاطر افغانستان مستقل متکی به خود از لحاظ نظامیان و پالیسی میکرهای اصلی پاکستان در واقعیت امر رسیدن افغانستان به سلسله حقایق است و قطع آن عواید است که جنرالا و نظامیان و استبلشمنت پاکستان او را تا حال به دست میاره و جهان جزه بگیره. به این خاطر ای عوامل عمیق خود داره، ای که تا کجا معتقد خواهد شد که ما اقتصاد مشترک، ترانسپورت و ساختن پل و منطقه نارام به نفع مردم این ملت است، مردم هاست، این گفه است که باید استابلشمنت و جنرالای نظامی پاکستان به اون نتیجه برسند که ما در این راستا سخت بی‌باور هستم و این کار اونا نخواهد کرد. شکر.
در این حال سفیر آمریکا در کابل با تازگی در مصاحبه با بی بی سی گفته که ایران برای گروه طالبان در افغانستان کمک لوجستیکی فراهم میکند و وی هشدار داده که ادامه جنگ در افغانستان میتواند سرحدات شرقی ایران را نیز نام بسازد. شما این نظر سفیر آمریکا را چگونه ارزیابی میکنید؟
این مصاحبه را به دقت شنیدم. در ابتدا گفتم که صلح در افغانستان ابعاد مختلفی داره، اینکه روابط امریکا با روسیه چطور است، اینکه 60-70 دیپلمات امریکایی و در روسی از کشورها جدا به اصطلاح خارج ساخته میشن، روابط اقتصادی و سیاسی اونها چطور است. مطمئنا در محلاتی که اینها زور آزمایی میکنن، یکی او هم افغانستان خواهد بود، به راستا وحدت یا به اصطلاح نزدیکی ایران با روسیه و ابعاد مختلف دیگر، از همه مهمتر که رئیس جمهور ایران هست ما هشت ماه قبل گفت که اگر افغانستان قصد بند و نهره در مناطق سرحدی کشور ما داشته باشه در این مورد به تفاوت نخواهیم ماند. این را به صراحت گفتن و حرکات زیادی وجود داره، علائم زیادی وجود داره، شواهد زیادی وجود داره که ایران افراد را در کشور خود تربیه میکنه به نام طالب. ای که از چه نوع طالب است در ما مفاد مهم نیست، مهم است که اینا میتونن بند برق ما را انفجار بدن، اینا میتونن که سر مناطق ما را نام بزنن، اینا میتونن که پروژه های را که در راستا اعمال میشه و روی دست از ما نیشون و در این مورد اینا کراهت دارن. به این خاطر اونا از هر وسیلی که این اهداف اینها را برآورده بسازه کار میگیرن و چیزی را که سفیر امریکا در کابل گفت، یک راه به هوش آوردن اونهاست اگر مناطق ناام شود، ایران هم ناامن خواهد شد، اما اونها منافع و مصالح خود سبک و سنگین میکنن و در این راستا آنچه که به نفعشان است عمل خواهد کردن. اما واضحی است که همون قسمی که رئیس جمهور ایران گفت که ما پروژه های اقتصادی افغانستان را در افتا که در قسمت اعمال بدلوان ها روی چیزا در جسیستانش برش به تفاوت نیستیم و رئیس بخش نظامی ایران گفت که ما در کابل با حکومت کابل گفت حاضرین به ایمانا که اجند های خود در افتا فعال خواد کردن. این همه به هم نرسانه که مسئله مسئله منافع و مسئله هست و در افتا چیزی که به نفع به اصطلاح اهداف ایرانی باشه اونا هم به کار خواهد بودن و در این راستا من مطمئن هستم که سوء استفاده های از طرف از اونها هم وجود داره. شکر.
همچنان یک تعداد سران مجاهدین من جمله گیلانی از پاکستان حمایت و پشتیبانی می کند. سدیسا گیلانی گفته است که افغانستان از این در برابر پاکستان حمایت می کند و از طرف افغانستان برای پاکستان خطر متوجه است. شما این نظری خیلی گیلانی و دیگر اشخاص را چگونه ارزیابی می کنید و چرا اینها همچو اظهارات را به نفع پاکستان می کند؟
وجود طویل المدت افغان ها در پاکستان و ایران زمین سازی ای شد که عده زیادی از اونها در حلقه و دام مراجع استخباراتی کشورها بیفتن. بعضشان مجبور و بعضشان معذور، ادهشان توانستن از این حلقه خود بکشن و منافع و مصالح افغانستان اولویت بدن. در سیاسی افغانستان چنین سوابقی وجود داره، اما ادهی هم تا هنوز وجود داره. سید ساقی گیلانی گفت که هنوز هم دو دختر هم در پاکستان زندگی میکنه، درایی های از اونها در اونجاست، روابط قرابتی بسیار نزدیکی با جنرال های پاکستانی دارن و نه تنها کاکا و دختر و ماما و دیگر هاش در راستا در موضع قرار دارن که موضع پاکستان هست. تصادفی نیست که موضع پاکستانی را که ادعا داشتن که هند علیه افغانستان استفاده می شود در داستا در منابع و منابر مختلف اعتراضات خود پیش کردن، اما اگر قانونیت وجود داشته باشه نظر خود مستند بسازه بر سازمان های اجتماعی، مراجعی که از منابع و مصالح افغانستان دفاع می کنن، وزارت خارجی افغانستان و حقوق دانای اونها باید سید ساقی گیلانی را به مراجع عدلی و قضایی بخواهند و مستندسازی بکنند که در کدام موارد به نمایندگی از پاکستان ای ادعای را کرده، مستنداتی وجود داره. اگر مستنداتی وجود داشته باشه من فکر میکنم که محکمه عادلانه باید این مسئله را فیصله بکنه، اما به اصطلاح خیر از خیر از گفتن و در این راستا نام کشوری را بد کردن و بزید منافع و مصالح افغانستان به نام دموکراسی و آزادی گذاشتن این مسئله را این کار درسته است. ادعای وجود داره، باید در محکمه ثابت شود. در صورتی که در محکمه ثابت نمیشه، کسی که این مسئله را گفته باید با متناسب مورد مجازات قرار بگیره. منظوری من اعدام نیست، منظوری من داعتلاحت نیست، حداقل متوجه ساختن است و به جهان گفتن است که ما محکمه را دایر کردیم و در این محکمه آن ادعای را که وجود داشتی مستنداتی وجود نداره، شخص توبیخ شد و به دنیا افشا شد و به ملت افشا شد. به این خاطر این اظهارات و ای اول هم نیست و آخر هم نه خواهد بود و این چهره های مختلف داره و افغانستان در این دیاستا مردم خیراندیش افغانستان و متحد افغانستان در این دیاستا باید بیدار باشن و با موقع افشاگری بکنن آنهای را که بزید منافع و مصالح افغانستان بدون هیچ گونه مستندات گپ میزنن. تشکر.
و همچنان توافقی که بین رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و عطا محمد نور والی اسبق مزار را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که عطا محمد نور قبلا به دولت اخطار میداد، چرا آماده شد که همه شرایط را بپذیرد و همچنان چرا جمعیت به موافقه از اینها موافق نیست و اینا را نپذیرفت؟
چند مسئله هست. یکی که حکومت ائتلافی و حکومت تفاهم سیاسی به این مفهومه که در افغانستان وجود داره این به هیچ اصول برابر نیست. درست است که فلان ولایت و فلان ولایت مربوط شما و فلان ولایت و فلان ولایت مربوط ما، اما در سر نام او ولایت نام کسی نوشته نشده که حتما باید والی ولایت فلان شخص باشه. دومی، رابطه جمعیت اسلامی تنها طرف معامله نیست. تیمی که تشکیل شده بود یکی از اعضای برجسته جمعیت اسلامی بود، اما دکتر عبدالله که در راست داشت تعداد دیگری از افراد و شخصیت‌ها و احزاب دیگری را با خود داشت که این جای در دنیا خلاص نمیشد که به دیگران. مسئله سوم و دیگری را که میخوایم تمرکز بکنم اونیست که جمعیت اسلامی دیگر جمعیت یا حزب واحدی وجود نداره. شورای جمعیت اسلامی وجود داره که به اونها میخوایم که گرای را دایر بکنن و در نتیجه از اون در رهبری جمعیت یا این حزب تصامیم میگیرن که جمعیت اسلامی یک مرکز واحد یا یک حزب اسلامی یا حرکت واحد دیگر نیست. مسئله دیگری که هست اویست که زمانی که رهبر یک حزب وفات میکنه کشته میشه و از بین میره معمولا کنگره دایر میشه و در نتیجه از او کنگره مشروع رهبری جدید خود انتخاب میکنن که در جمعیت اسلامی شده چیزی نشده کی رئیس اجرای است و کی رئیس است این مسئله هم تابال مفروع و روشن نیست. مسئله دیگری که منافع و مساله مردم به اصطلاح جا زده می شد، مساله و منافع مردم 15 سال 16 سال یک نفر در یک ولایت والی بودن که در او حزب کدام کسی دیگری آدم دیگری وجود نداره یا در او کشور در او ولایت کدام آدم دیگری وجود نداره و این مسئله است که واقعا قابل تأسف و تأثر است. آنچه را که به نمایش گذاشت جناب عطا محمد نور به هیچ اصول دولتداری و اصلاح و مبارزات سیاسی و دموکراسی برابر نیست و در نهایت امر آنچه را که عنوان میکرد که جمعیت اسلامی تصمیم میگیره، رهبری جمعیت اسلامی تصمیم میگیره، آن انتخابات را که خود کرد هیچ یکی از طرف جمعیت اسلامی تصمیم نشده بود و این انتخاب و جرامت خودشان بود. آخرین نقطه را که من میخوایم تمرکز بکنم، 3-4 روز قبل از اینکه اینا به توافق برسن سفیر امریکا در مصاحبه خود گفت که ولا این مسئله دیگه آل کم طولانی شد. آنچه پشت پرده میگذره و چه تماس های شده باشه که آل دیگر این را میگذاریم بری دیگرها، اما آنچه به نمایش گذاشته شده در افغانستان منافع و مصالح افغانستان و مردم اولویت داده نشده و این جدا تاسفبار است. تشکر.
در افغانستان در سلسله ائتلافات جدید اینا که یک ائتلاف ضد دولت هم و حمایت و پیشبانی حمید کرزی تشکیل شده، شما این گونه ائتلافاتی که در آن کسانی که به فساد و بعضی مسائل دیگر متهم است چگونه ارزیابی میکنی که این ائتلافات برای آینده افغانستان مؤثر خواهد بود؟
دموکراسی، مبارزات انتخاباتی بدون وجود احزاب و ائتلافات سیاسی بند است، ایلنگه و به اصطلاح کاری نیست. مشکلی را که ما داشتیم افراد و اشخاص انفرادی بودن و نمیشد با یک کلکتیف، با یک جمع، با یک ائتلاف صحبت کرد و در نتیجه از او نتایج همو هست که هست. ساختن ائتلاف ها، سازمان های سیاسی و حرکت ها و صداهای مشترک حق مردم افغانستان است و ایره باید حکومت تشویق و ترغیب بکنه ولو اگر با مخالفت از ما هم قرار دارد، اما همه جوانب باید قواعد بازی را مراعات بکنند. آنچه که ما میبینیم این ائتلافات با وجود این که افراد و اشخاصش سوابق دارن که امتحان دادن و در امتحان خود چنان تخلفات، کمکاری های، بیکفایتی های داشتن که اگر حال به خاطر اصلاح و به خاطر رفع آنچه را خراب کردن میبرایند، من فکر میکنم من حیثی یک سرباز حق دارن که سهم گیرن آنچه را خراب کردن اگر بتانن جور کنن، اما من من حیثی یک فرد اونها را حق زعامت به خاطر اینا میتونم که اونها استفاده کردن از وقت فرصت های مردم ها به هدر دادن و حال بهتر است که رهبرای دیگر را انتخاب بکنن و در زیر سایه از او آنچه را که خود خراب کردن او را هم اصلاح بسازن. اما این ائتلافات باید از لحاظ عقیدتی محکم شود. ما تا جایی که متعقید میکنم ناهمگون هم آنچه را که نمیخواهن متفقند، اما آنچه را که میخواهن مخالف یک دیگرند، زود گذار هست و مستقر نیست و از لحاظ عقیدتی با هم دور نمی آیند. به این خاطر در موردش هم سوالات زیادی هست. من هستی آغاز کار می پذیریم، اما فکر می کنم که این باید سیقل شود و این اتحادها و اتلافها باید به اساس عقیدتی تنظیم شوه، اما در مجموع حق شناست و بگر تشکیل شوه و اما تنظیم کننده اصلی ملت خواهد بود و اونها تصمیم میگیرند. تشکر.
نظر شما در مورد انتخابات آینده با وجود اینکه در تشکیل کمیسیون انتخابات مخالفت های موجود است و همچنان هنوز تذکره برکی توزیع نشده و بر توزیع از نام مخالفت وجود دارد در مورد کلمه افغان، شما آینده این انتخابات را چگونه ارزیابی میکنید؟
آنچه در قانون اساسی هست، افغان، مسلمان و مطالبی که در قانون اساسی وجود داره، تغییر دادن از اونها از خود اصول میخواید مطابق به قانون اساسی. تغییر دادن او به شکل بدماشی و لندغری اصلا مورد قبول نیست. بهترین انتخابات اگر افغانستان خواسته باشه که شفافترین انتخابات باشه و تمام کمیسیون و تمام ای حاکمیت خواسته باشه که بهترین انتخابات باشه، بدون قدم های شفاف مقدماتی برداشتن انتخابات آزاد شفاف و سرتاسری صورت گرفتن نمیتونن. این اصلا بعد مختلف داره. در رابطه با امر صلح باید اقدامات متناسب شوه، با مخالفین مسلح صحبت شوه که اراده خود تمثیل بکنن، از خود نماینده تعیین بکنن و در راستا به توافق برسن که با چه قواعد میدانه به توافق برسن. در رابطه با انتخابات شفاف باید تذکیره ها و یا کارت هویت که به خاطر رای دیگه توضیح شد، داره که وقت ضایع میشه و عموم مقدمات به خاطر انتخابات شفاف و آزاد و سرتاسری در حال ضایع شدن است. اراده مجموعی سیاسی در کشور که باید به نحوی ایجاد شود که همه کس باید از قانون رعایت بکنند اما در عمل ما میبینیم مانند وقایت مزار و تخار و رفت فرجای دیگری که مسئله زور است و مسئله قانون به اصطلاح زیر پا میشه و اتوریتی حاکمیت زیر پا میشه، که به این معنی نیست که ما باید حتما اتوریتی امی حاکمیت قبول بکنیم و امی رئیس جمهور قبول بکنیم. به این معنی است که در منافع و مساله افغانستان باید خط سخت بشه هم وجود داشته باشه که متاسفانه در ما نداره. آنچه که من شایده می کنم اعتقاد مرا به این شکل که فرنوزی دارم به خاطر تحقق یک انتخابات سراسری شفاف که مظهر ارادی مردم باشه متاسفانه ضعیف ساخته، اما بگذاریم که چی میشه. امیدوار هستیم که چنین برداشتی که مدارم نشوه، مقدمات برش آماده شوه که در نتیجه از او اراده ملت بریافت جای خدا مقام خدا پیدا بکنه. صلح با حزب اسلامی یک امیدواری است برای مردم افغانستان با قوتی که او حزب داره در سراسر افغانستان. ای به این معنا نیست که او همه به اصطلاح تعیین کننده باشه، اما در مجموع سیگنال های خوبی از اجماع بین المللی در رابطه با کمک به مسائل افغانستان وجود داره، اما با آن هم تشویش های جدی وجود داره که اگر به موقع تصامیمی در این مورد گرفته نشه نتایج مطلوب نخواهد بود. ببینیم زمان چه جواب میده به این تشویش های. تشکر.
پس در آخر میخواییم به عنوان سوال آخر بپرسیم که به نظر شما با وصف چالش هایی که در بخش امنیتی در مسائل فساد و مواد مخدر و همچنان اختلافاتی که در درون دولت موجود است و از جانب دیگر پلان و پروگرام به خاطر صلح با طالبان و همچنان موجودیت فساد و مواد مخدر، آینده در مجموع افغانستان به طور خاص حکومت وحدت ملی را چگونه ارزیابی میکنه؟
در یک کلمه، تا زمانی که مسئله ISI و پاکستان با امکانات وسیعی که در افغانستان داره در سطح بین المللی حل نشوه، در افغانستان صلح و استقرار میره. یک. دو، اختلافات در داخل دولت که منظور شما بیشتر از همه حکومت بود، یک امر طبیعی در تمام کشورهای وجود داره. اختلاف نظر کدام چیزی خارق العاده غیر نرمال نیست، اما همون قسمی که گفتم ما باید خطهای سرخ داشته باشیم که عبور از او خطها برای ما مجاز نباشه، اما در افغانستان به این مرحله تا حال نرسیده. با وجود تشویش هایی که دارم و همه ما دارن، در بخش موارد امیدواری های دیده میشه که توافق کشورهای جهان به خاطر تأمین صلح در افغانستان داره که حاصل میشه، داره که پاکستان در حالت تجرید شدن هست و داره که به حق و ملی مردم افغانستان به گوششان میرسه. ببینیم که زمان به این اراده نیک به رسیدن مردم افغانستان که خودش خطر خود حاکمیت پیدا بکنن و اراده ملت در پارلمان تضمین شه و تامین شه و مردم حاکمیت خود داشته باشه، مطالبه یا فاکتورهای مثبت و منفی داره. اما ببینیم که زمان به چی جواب میگه. ما خوشبینی بسیار ضعیف در راستای با وجود تمام مشکلات دارم. تشکر.
سر زیاد تشکر محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، مسئول مرکز مطالعات علمی استراتژیک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر بخونیم. تشکر.
تشکر وجیب است. سلام
علیکم. تشکر، خداحافظ. در منوریدن کودا افغانستان در رادیو تلویزیون تکرا و تلی هنرمند او سندرغاری چې د بشر دوستان د ټولنې په دعوت استرالیا ته د نوروز جشن په خاطر تشریف راوړی وو، نن شپه زموږ سره په استودیو کې میلمه دی او غواړو چې د ده د هنري ژوند او همدارنګه د شخصي کاروبار او د هغه پروګرامونو چې په استرالیا کې درلوده او په راتلونکي کې لري ورسره خبرې ولرو چې همدا اوس دلته موجود دی. ښاغلی استاد یار محمد علیزی صاحب، د دوست آواز رادیو ته ښه راغلاست. ډېره مننه چې زموږ دعوت مو قبول کړی او استرالیا ته مو تشریف راوړی. بیا میلبورن ته رالاست، بیا د نوي کال په محفل و غونډه کې ډېر ښه پروګرام درلودی او د افغانانو سره مو ښه خاطرې پاتې دي.
ډېره مننه ګران او قدرمن آشنا صاحب، تر ټول د مخه خپلو ګرانو اوریدونکو ته د زړه د تلې سلامونه، نیکې هیلې او درنی پیرزوینه سره د نیوی کال مبارکی وای. او مننه کوم چې تاسو بلنه راکړه او د نیوی کال په دې جشن واره کې او د غونډه کې او د کنسرت کې چې ما برخه واخیسته او دغه شاندار کنسرت نشر شو او ډیر خلک مینوال په دې کې ډیر خوند واخیستل او ما ته دا د ډیر خوښي او خوشحالي سبب وګرځیده او په زمین کې د غوښتنو سره سم آشنا سید د دوی د هنري تندې د ماتولو په خاطر دغه ده په اول اپریل باندې بل کنسرت تنظیم کړی ده چې دا شب غزل ده او ډیر قدرمن هیوادوال چې نږدې دي او امکانات لري ژمنه کړې ده چې دې پروګرام کې برخه اخلي او تاسو نه مننه کوم بیا هم تاسو ته او ستاسو د راډیو قدرمنو نورو ملګرو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایم او بلنې نه مو مننه. خپل پروګرامونه مې چې تر اوسه تاسو سره کړي او دوستانو خوشحالي څرګنده کړې ده او د دوی مینه زه درنښت ورته کوم او سلامونه ټولو ته ډالۍ کوم.
ډېره مننه. موږ هم د ارزو لرو چې ته دلته استرلیا چې راغلی د واقعا د ډېرې لرې مسافې څخه مو زحمت ایستلی دی او د افغانانو سره مینه لري، د دوستانو سره مینه لري او همدارنګه د خپل کلچر او تاریخ او افغانستان سره مینه لري. په دا خاطر مو تشریف راوړی وو چې د یو کلتوري جشن کې زموږ سره برخه واخلي، لکه څنګه چې مو واقعا هلته ښه فعال ګډون مو درلودی او خلک ډېر درنه خوشحاله وه. نو که دا ووایه چې دغه محفل چې د نوي کال او تاسو هلته ګډون وکړي، د دې سره مو څه ډول یو خاطره د ځان سره لري او په مجموع کې ستاسو دغه سفر په اړه بیا هم یو څه لنډ معلومات ورکړئ اورېدونکو ته.
مننه پوښتنه نامو او په اوله کې خو زه ستاسو دغه سپېڅلي احساس ته چې هغه یو ولسي احساس ده زه د قدر په سترګه ګورم او احترام کوم. تاسو تړون، تاسو برخورد، ستاسو ټولنیز تعلقات خلکو سره دومره قوي وو چې زه بیخي حیران پاتې شوم چې هلته مختلف قومونه په دغه کنسرت کې برخه اخیستې وو او ما په مختلفو ژبو په خصوص پختو او دری او د دې ترڅنګ نور سندرې خلکو ته ډالۍ شو او خلک دا پروګرام بیخي یو ولسي وطني او صاف او پاک افغاني پروګرام وڅېړل او دا ماته ډېر د خوښي سبب وګرځېد او دا ستاسو خپله ټولنیز برخوردونه خلکو سره او تعادل ساتل او ستاسو نیک رویه نتیجه ده چې زه یې په قدر او په احترام قدردانی کوم. خاطره مو تر ټولو ښکلا په دې وه چې د پروګرام په دې شروع کې یو ګروپ ډېر ښکلی په ملي جامو ملابس په ملي بیرغونو سره لاسو کې هلکان او انجونی ماشومان په دې کې یوه ترانه کې برخه واخیستل او تاسو دا داسې ښکلی تنظیم کړی و د دې کوچنۍ نه شروع چې د څلور یا پنځه یا شپږ کالو و چې په نمره اول نفر کې دی بیرغ سره او ملي جامو سره مخکې او همداسې یو بل ماشوم همداسې بل ماشوم تر آخره لسو نه به زیات کسان وو چې بیرغو سره او ملي جامو سره مجهز دوی چې ستیج ته راغلل او دا ستیج هم د ګران هیواد افغانستان په ښکلی بیرغ مزین شوی وو او د دې ستیج نه اوریدونکې داسې احساس کوو چې موږ البته په خپل وطن کې یو او داسې ښکلی پروګرام وطن کې تماشا کوو او دا ماشومان دا ترانه یې په ملي ژبو را سره امرایی کوو او موږ دا مشترکاً خلکو ته ډالۍ که دغه نه مې ډېر ښکلې خاطره ترلاسه کړه چې دا ماشومان دې بیرغونو سره ملي جامو سره ستیج ته راغلل او په ډېر کلی نظم او بیرته کله چې سندره خلاصیږي ترانه ولسی ترانه خلاصیږي بیرته دوی په منظم ډول ستیج نه ښکته شول ډېر د خلکو د چکچک او د بدرقي او د تشویق سبب وګرځېد. دغه نه نو بیخي زما جالبه خاطره هم دا وه او د میلمنو ګډون او د دوی پیوستون تاسو سره ماته د ارزش وړه.
ډېره مننه. واقعا هلته چې ما د خلکو دا رویا و وضعیت و دا برخورد و کتر استاسی پا را بندی دا دی سر استاسی دیری جالبی خاطر پات اسولی پا خاص دا اول استاسی شکل آواز یا وردی یو شمیر اول نزل پار استاسی آواز آوردی او دارنگ استاسی حساس او استاسی مینه دا خلگو سر دی دار کرده او استاسی شکلی شکلی غزلی نوی نوی سندری و آوردلی نو کچیری دا خپل و نری سابکی پا را یو چر رولا واچوی کچه هم پخوا تاسو په بیلابیلو مرکو کې په دې اړه خبرې کړې دي خو بیا هم هغوی چې اوس ستاسو آواز اوري او تر اوسه پورې ستاسو سره مکمل ستاسو په اړه شناخت نه لري په خاص ډول ځوانان که په دې اړه تاسو ووایئ چې تاسو د کوم ځای راشروع کړله بیا مو څنګه چیرې او څنګه دغه اوسني درجه چې واقعا یو عالي درجه تاسو هغه د استاذۍ درجې ته رسېدلي یاست
مننه کوم کلی پختنه او په ځواب به یې د خپلو خاطرونه شروع کړم هغه دا چې کله چې د تعلیم او تحصیل دوره وه موسیقي سره مې لږ شوق و او دغه شوق ورو ورو ورځ په ورځ میاشت په میاشت کال په کال د تعلیم سره دا زیاتېده نو تصمیم مې ونیو چې یو استاذ که زه باید لاړ شم او لارښوونې ترلاسه کړم بیا مې د یو هندي استاذ په نوم د استاد دیشپانډه مشهور دی اصل او مکمل نوم ډاکټر وسنت راو دیشپانډه دی د سره مې شاګردي وکړه درې کاله او شرقي کلاسیکل موسیقي مې د دوی نه زده کړه او د دغه زده کړو څنګ ته خپل د وطن کلتوري او فرهنګي هغه ولسي سندرې چې د خلکو په منځ کې ډېر شهرت لري او ډیر د خوښۍ او تایید واړو هغه سندرو ته مې مخ واړو چې دا سندرې زه باید اوس په هغه انباشته او هغه ذخیره چې ما د کلاسیکل موسیقي په حصه کې ترلاسه کړې ده هغه باید په دې کې زیات کړم چې دا ټول زحمتونه مې نتیجه یې همدا وه چې زما د سندرو او هغه سبک او هغه روش بالکل ځان ته یو نوی رنگ پیدا که نو دغه نوی رنگ ما تا ده جواند رنگینه راو بخله او پا هنر که و موسیقی که سمیت ده واسن چپوراو پا ده ات دیرش کالو که پا دغه لارا خدمت کرای ده او دوام لری تا وقت پوری چه سجواند ده
او کدام واسه دا و نرخوتش پا افغانستان که شورا شروع کرد پا خواست اول اولین سندر مو چه پا رادیو تلویزیون که ویل هاگه کم سندر و او بیا انداسی دا و نر مو ترکم زای را ورسا و چه وستاسی پا حالین که وستی ری تر وست پوری پا داغه را کم لستر را ورنی لری یا ومدارن که پا داغه لاره که مو کم کارن نور کردی پا خواست دول چه وستل تا پا بحار که وستیش
داغه سلسله دیر اوگده دا او کوشش کوم چې لاندې کوم د شرونه د مدالونو نه نیولې تر نخانونو پورې د حکومت لخوا او د ټولنیزو فعالینو لخوا استقبالیدم او د خلکو په منځ کې مې ورځ په ورځ شهرت زیاتېده او دغه کله چې د وطن نه لیرې کېږم دا سلسله دوام پیدا کوي دوام یې په دې معنا ده چې د مختلفو ټولنو پا حالین که پا جرمنی که پا امریکا که پا فرانسه که پا بلژیم که پا مختلف هیوادونو که ده افغانان و ده چولن و لخوا پا تقدیر نامو ده باچاخان تر جایزه پوری ما تر لاسکده او ده مختلف خارونونا تقدیر نامی او معنوی ارزشونمی تر لاسکدل او پا ده جمله که بیا ما مختلف ملیتونو که یعنی د فرانس د آلمان د هالند هندوستان ځینی شاگردان هم ومنل او دوی می وروزل او دغه کار اوس هم جریان لري نو دا زما د ژوند هنری ژوند سلسله و او زه آزر یم چې تر هغه ځایه چې امکانات شته د خپل هنری تجربو څخه نورو ته هم فیض ورسوم مننه
تاسو ویل چې ما په خارج کې مدالونو او جایزې و دا اخیستې دي په څنګ د هغې کې تر کوم ځای چې زه خبر یم تاسې شاګردان هم روزلي دي او د خپل هنر مو په نورو سره هم شریک کړی دی که په دغه اړه ووایاست چې تاسو کم کارونه په دغه برخه کې تر سره کړی دي.
ډیر ښه. یو شاګرد مې ده چې د آلمان څخه ده، یو شاګرد د هالند څخه ده. دا دواړه هغه یوه یې خو په فیسبوک او یوټیوب کې هم سندره نشر کړې ده چې زه په تپوس د خپلو ورکو ارمانونو راغلم، کابل ته راغلم، په پریوتو دیوالونو راغلم، نخه هیچا د خپل الفت د انغري را نه کړه، په داسې ګونګو او خاموشو کنډرونو راغلم چې دا په خپله د اوپرا سندرغاړې ده او راغلې ده پښتو سندرې په خپل اوپرا کې شامل کړه. دا په دې معنا چې پښتو ژبه اوس د اوپرا ژبه هم وشوه په دغه سندره، چې دا سندره په یوټیوب کې په زرها زرها ځل ویزیت شوی ده او په زرها زرها شعر هم شوی ده. خلک د مینې په اساس، خپلې مینې په اساس هغه ځان سره یې شریکه کړي دي. نو په زمین کې د هندوستان یو شاګرد لرم چې هغه د بالیوډ سندرغاړی ده، شرن اوسر نومیږي، په سویډن کې ژوند کوي. او همداسې په دې آخر وختو کې یو عربي شاګرد مې اوس پیدا کړی ده چې هغه ته پښتو سندری ور زده کوم، خدا په مقابل کې ماته عربي سندری را زده کوي. یوې داسې ده چې څه چې ماته را زده کړي دي: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف، ايش خلاني عاشق فيك والعشق تلف، ايش وقعني في اشباكك وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا سرت وتركت المكلل لك اذا ما فيك معروف. ده سندره وطر او قد اللي ده او عم داس زبطة فختو سندره ورخيم او فدي نجدي وقتو كبا ان شاء الله داس يوا سندره جوركو چه زد دپ جبا ورطا سندره وايم او دابا زما پخ كلي جبا زما دخ وطن جبا او ده ولس جبا او ده مور جبا پو پختو كلي جبا بمونتا سندره وايم.
همدارنګه تاسو په ښکلې دری ژبه هم غزلې زیاتې ویلې دي، په دغه اړه هم که یو څه رولا واچوئ.
ډېر ښه، مننه. د دری په حصه کې تر لس سندرو پورې فکر کوم، په یوټیوب او فیسبوک کې شته. او تر ټولو هغه خوندوره چې وه ای دوه، یوې هغه قطلني سندره وه چې هغه ډېر د خلکو د خوښۍ سبب وګرځېد او استقبال شو، او بلې بیا د یو هنرمند کاپی سندره ما ډالۍ کړه، او هغه هم ډېر طرفداري پیدا کړې ده چې اکثرا محفلونو کې هماغه سندره بیا زه په حواله کې وایم. نو څرنګه چې پښتو او دری زموږ ملي ژبه ده، ملي ژبې دي، او دا دواړه په موږ باندې ګران دي، او پښتو مو د مور ژبه ده، خدمت ته یې بیا چمتو یو چې په دې کې موږ خپل خدمت او رسالت ترسره کړو.
مننه. تاسو ډېر کومه ځای چې زه معلومات لرم شعر هم جوړوي او کمپوز هم خپله، که چیرې په دغه اړه یو څه رولا واچوئ چې څومره شعرونه تاسو خپل جوړ کړي دي، او کوم نمونه د کوم شعر درسره وي هم مې ووایاستئ، او په مجموع کې کمپوزونه تاسو د دغه ښکلو سندرو خپله جوړوي که د نورو څخه اخلي؟
اول کې څرنګه چې زما د هنري استعداد او هنري هغه حد او اندازه محدوده وه، ما دومره توانمندي نه درلوده چې ځان ته کمپوزونه وکړم، مګر په مرور زمان د تجربه ده، تجربه زیاتیږي، تجربه سړي ته لارښوونې راکوي، الهام ورکوي په هره برخه کې، که شاعري ده که موسیقي ده. د موسیقي په حیثه کې تجربه مې زیاته شوه، د دې تجربې له رویه ما وشو کړی چې سندری نه یوازې ځان ته کمپوز کوم، نور ډیر محبوب هنرمندانو ته مې سندری آماده کړي. چې هغه مشهور ترین یې د جاوید شریف سندره ده: ای که روژه ته یې روژه ماته که ماښام ده، لیلا پیڅکه در ټوله که باران د باران د دا جاوید شریف ویلی ده. دا زما کمپوز ده چې باران باران وریږي راشه ننو ده دالان ته، لیلا پیڅکه در ټوله که باران ده. دا سندره زما کمپوز ده چې جاوید شریف ویلی ده. او دې سره نور سندرې هم د جاوید شریف په هغه سیډیګانو کې چې وګوري هلته زما نوم راغلی ده چې دا کمپوز ده. شعرونه هم د ځینې سندرو هم ما ورته ترتیب کړی ده. او جالبه خبره ده چې په دغه پرتمین کنسرت کې چې تاسو تنظیم کړو د نوي کال په ویار، دغه ماشومان چې راغلل دا ترانه یې ډالۍ کې، دا شعر ما یو ورځ مخکې هم ولی که او همه کمپوز که تر سبا پوری دا سندره کنسرت آمده با پیوه و از او دا هم زمان دیر دا خوخی و خوشحالی سبب دا چه هم پا شعر هم پا موسیقی ما تا دا خدمت امکانات پیدا شویده او راغلو پیسه دیده چه پخوانی سرنگه چه تاسو یاد که چه که کمیو بیاد می زبا یو چو فرد پخوانی شیرونو در توان چه توانش از ما دا جنازه سر دل برا جراکر دا تابوت لکناری سر دل برا را نغلی زن کدن که زمان سرگی خلاصی پاتی شویستا دا انتظار لتقاضی سر دل برا دغم ری
در از جات مننه واکن استاد شیرونم لکه سندری شیرون دیم در شکلی خواهش دی او دا کمپوزونی تی دی جاوید شریف او خپل ځان ته جوړ کړی دی دام دیر پزر کوری دی بیام پا داغه لاره کی در تا برلتوبونه غوالمه تاسو ته یو پخوانی سابقه دار هنرمند او سندرغاری چی به دیر پخوا سخه پا دا هنر موسیقی کی مو شایش دا اوس مو په دغه لاره کې ډېر زحمتونه ایستلي دي او ډېر مو کښتې ژورې لیدلي دي او په هنر مطلق پوهېږي کاملا مو ځان ورسره بلد کړی دي که چیرې د پخوانۍ او اوسنۍ موسیقي فرق وکړي او ستاسو د نظره اوسني هنرمندان یا اوسنۍ موسیقي څه ډول
پوښتنه راته ډېره جاندار ښکاري او دا پوښتنه زما په نظر ځواب هم داسې اسانه نه دی خو هر یو د خپل په اندازه یو څه وایي زه به هم د نورو په شان یو څه ووایم چې هنر که چیرې سپېڅلی وساتل شي هنر د نورو کلتورونو څخه لرې وساتل شي هنر په خپل هغه قوت او په خپل هغه شتمنه چه لری دغه تا یه وده ورکل چه نو دیره بخیی چه یو مملکت یو ملک زانتا یو خاص موسیقی باید ولری ندا چه موسیقی دم نورو خارجی کلتورونو قربانی شیوهی وی مو پا داغ حالت که یو پا داغ موجوده وقت و زمان که چه سره گوری زمون اصیل موسیقی ورس پا ورس قربانی کیگی او دا قربانیه سیده لکه چه یو ژبه په یو ټولنه کې خپل نفوذ او تاثیرات چي او اصالت یې یا خرابوي او یا ضعیفوي نو همدغسې په موسیقي کې د نورو ملکونو دا کلتور راتګ موسیقي وسایل راتګ هم د خلکو هغه ذوق خرابوي او هم هغه اصالت د وطني موسیقي ته صدمه رسوي نو که چیرې داسې چارواکو داسې یو لاره وسنجوي چې دا خپل ملي وطني موسیقي ته باید وده ورکړو دغه ډېر ښه کار ده چې خپل وطني موسیقي وده پیدا کړي او علاقمندان ورته جذب شي او که چیرې غربي موسیقي په دې شرقي موسیقي کې ګډ کېږي وزیده چې اصالت یې له منځه ځي او هغه خوند چې مثلا استاسو گوری ار محفل تلار شی کیبورد گوری چنه پیگم ویلون گوری مگر پدی ارمان که یو چیو چیر تلار شو یو رباب ووینو یو دول ووینو یو تنبور ووینو دخل پر ندرات سر پیدا کی دخل پلا هم دا زواب دا چه اگه اصالت او اصیل شای ورکیگی مونه نو دا نه یوازه ده هنرمندانو مسئولیت دا هنرمند دیر عجز او ناتوان خلق دی او اغه کسان چې صلاحیت د دې شیانو لري چې دا شیان ژوندی وساتي دا د هغو ډېر غټ مسؤلیت ده او وظیفه یې ده د دوی پاملرنه البته د چارواکو غواړم چې په دې عیسه کې توجه وکړي او خپل هغه وطني موسیقي ژوندی وساتي دا ډېر ښه فکر دی
مننه تاسو هم یو دوه کسان څخه یاست چې په دې موسیقي کې ښه نظر لري دا مو واکن علمی زکره ده که چیر تاس خپل ورندیز او یم نظر وید چی سنگه که دایسی دا پخوانی موسیقی وسطل سی پا داسی حال که چی تاس تا معلومه ده نری طولنه ده طول ده تکامل پالت که ده تغییر پالت که ده شرق پالت که ده سنگه که دایسی پا داغ حالت سره لکه نور سهو ده جوان که چی زنونه یا رو مثلا داغ دیر پی دایی جوان سخو سره غلی ریر اثر جوان ده امداشي د موسیقي په بخش کې هم دا که موږ وغواړو که نه وغواړو دا تغیرات راځي. څنګه کیدای سي چې هم پخوانی موسیقي وساتو او هم دا نوي تغیرات چې دا زما استا او د چا په تصمیم نه دي، د چا په خواست نه دي، دا خپله راځي، جامعه تغیر خوري. نوي تغیرات چې راځي دا یې تر تاثیر لاندې رانولي. یعنی د غربي او شرقي موسیقي مکس چې وکولی سي چې هم هغه وساتل سي او هم دغه تغیرات چې راځي دا هم کم منفی تاثیر باندې ونه کړي.
ډېره جانداره پوښتنه ده آشنا صاحب، واقعا دا ستاسو هغه تجربې محصول ده او داسې پوښتنه ډېر کم وخت داسې پوښتنو سره زه مخامخ کېږم، او د دې ځواب په وړاندې د خپل تجربې په اساس تاسو ته دا عرض کوم چې صحیح ده. دې نه نشو منکرېدی چې تضاد شته، هغه تکامل په خپله ښیي چې تضاد د تضادونو ترمنځ خپله د ودې سبب ګرځي. هغه پدیده چې ځان سره مخالف پدیده لري د تیسس په مقابل کې انټی تیسس ده، خو هغه سینتیسس چې راځي هغه نوی پدیده، هغه پدیده که چیرې سوچه وساتل شي وده او تکامل په خپله ښه رنګ باندې ځي، او که چیرې دا د خپل څه چې لرو هغه کاملا هیر کړو او نوي شی ته په دې چې دا د زمان خواسته ده هغه ته لاړ شو خپل موسیقي له لاسه ورکوو، نو دا به ښیي چې د حرکت په حساب، د ودې په حساب او د تکامل په حساب هنرمند په خپله مجبور ده چې خلکو پسې لاړ شي. خو څه بهتره ده که چیرې هنرمند ته دا زمینه مساعده شي چې خلک ځان پسې راوغواړي، دغلته دی کولی شي چې خپل هغه اصل موسیقي ورته ډالۍ کړي، او که چیرې هنرمند د مجبورۍ نه خلک شاته لاړ شي د موسیقي قهقرایي حرکت خواته حرکت کوي، یعنی سیر ډېر منفي دغه ولري.
مننه. بیا هم زما دغه سوال یو جزئي پاته سو، هغه دا چې دغه زړه موسیقي څنګه کولی سو چې وساتو؟ ستاسو د نظره مکس یې د غربي موسیقي سره څه ډول باید وسي؟
ډېر ښه. دلته تاسو د سندرغاړي په دوه کټګوري تقسیم کوي، په دوه ګروپو تقسیم کوي. یو ګروپ یې هغه سندرغاړي چې له اوله وطني رنګ لري، یو هغه سندرغاړي چې په دې کې ځوانان دي. دا ځوانان نور چې هنرمند نه دي، یعنی خلک ولس، دوی غواړي چې یو نوی شی وي، یو تغیر په کې راشي. دغه په یو ګروپ کې ځوانان ګډ شي، او په دویم ګروپ کې هغه هنرمندان چې رنګ ولوسي لري. دغه ولوسی سندرو کې دوی ولوسی وسایل استعمال کی. سیده خارجي وسایل لکه کیبورد اوس چې په یو محفل کې نیوه هیڅ مست نوایي مجلس سوړو په دې چې هغه اورېدونکي اموخته شوي دي مکس غربي موسیقي سره، او تاسو هلته ورته نشي کولی د دوی قناعت ترلاسه کوي، او هغه چې بیا محلي موسیقي سره اموخته ده څه وایي؟ یاره دا کیبورد مړکا کیبورد وای ګلکا، یوازې هغه تبله هرمونیه او ډول رباب سره ووایه. دغې له خاطره اوس وظایف تقسیم وظایف په اصل صحیح نه ده شوې. هغه چې ولسي سندرغاړې ده دی راځي مثلا پیانو سره موتاد سندرې وایي، حیران پاتې کېږو نه بابا هغه پخوانی سندرې ده هغه دمګوره سره ووایه ماته خوند راکوي. او که چیرې دا په داسې یو مجلس کې وي چې هغه خلک هم ټول اوریدونکي ولسی خلک دي، د وطن کلتور سره مینه لري، د وطن د فرهنګ ودې سره دلچسپي او علاقمندي لري، دغه خلکو ته بیا ډېر خوند ورکوي چې که چیرې تاسو وطني وسایل راوړئ. او تاسو ته مشکله ده چې دا مسله په خارج کې، یعنی وطن نه لیرې، مشکل کار ده. تاسو په ډېر مشکل به وشي کړئ چې یو ډول غږونکی د یو لیرې ځای نه وغواړي. دا اقتصاد عمره تقاضا نه کوي، امکانات نشته. او که چیرې مثلا داسې ټولنې وي چې ځان سره هلته یو ګروپ جوړ کړي چې یو نفر پکې تنبور نواز وي، یو نفر پکې دولک نواز وي، دول غږونکی وي، یو نفر پکې رباب غږونکی وي، دوی په خپله یو رنګ د شرق لري. نو د دې نه څه شی چې ډالۍ کوي دا وطني رنګ پیدا کوي. او که چیرې مکس کوي نو دواړو خواو ته یو څه به د وطني احساساتو ځواب گویشی یو تباین ده میکس موسیقی زواب گویشی چو پا دو گروپ تقسیم شی زما پا نظر دیر خدای خدا سمره چه نشرات تا گورو داز مونگا او ده ولس او ده راژیو گانو و ده تولنو کم بده که مسئولیت شده اصل مسئولیت ده اساس ده اگر راژیو ده تلویزیون ده تلویزیون چه چه نشر کهی ده ده خلکو ده زوانانو که زوان ده که زاره ده ده غوپ ذهن که را سن زی کار کهی پا ما غران که چیره کانسار خور ترازی خواه خیی او که نرازی یه لک شانته دسه خستگی احساسی میره بین
مننه ده وکن شن نظارو چه فداسی کانسرتو که ده پخونی موسیقی آلات استعمال سی یا وسطل سی هم دارنگا چه طولنی باید ده سی آلات زان سر ولری موږ هم دا کار کړی دی ته باور وکم موږ یو ډول واخیستی چې څوک پیدا کړو ډول نواز چې دا په بعض وخت کې دا ترونو سره وي نور ولې یو مسله چې دلته ده یو شمیر کسان اوس هم په دې شرمیږي چې موسیقي وي یو شمیر بعضو کسانو چې د مذهب نه خبر نه دي د دین نه خبر نه دي د هغوی د تبلیغاتو تاثیر لاندې راغلي دي چې وایي حتی موسیقي حرامه ده ستاسو پیام دغه دوو ډلو ته څنګه دی چې ولې باید دا خپل هنر باید خلکو ته وښيي ولې باید ونه شرمېږي او دوام هغه کسانو ته چې دوی بیا په دې نظر دي چې موسیقي حرامه ده ستاسو نظر
پوښتنه بیخي سرحد نه وتلې ده او زه به هڅه وکړم چې سرحد کې ځان وساتم د ځواب په حیثه کې به داسې ووایم چې که چیرې موسیقي ته د داسې یو عنوان وټاکو چې زما په موسیقۍ کې حرام ته اجازت نشته دلته دا موسیقي ډېر حلال او ښکلی رنګ پیدا کوي یعنی داسې انتقاد په ما باندې نه راځي چې یو څوک ووایي چې دا خو حرام کار ده ته ولې که چیرې ما نه دا پوښتنه وکړي ما په دې سندره کې څه فحش وړاندې کړی ده څه حرام شی وړاندې کړی ده څه بد کار ته مې تکرار کړی ده چې خلک وهڅوم چې هغه لارې هغه خواته راشي ما خو تربیه په شعر کې ځای ورکړی ده ما خو د یو احترام په حیثه کې شعر ته ځای ورکړی ده ما خو هغه شعرونه ډالۍ کړی ده ما هغه پیغامونو ته په موسیقۍ کې ځای ورکړی ده چې هلته ورته د نصیحت الهام ده هلته د تربیه ورته الهام ده هلته د پوهې دانش او ملي ارزښونو ته توجه شوې ده نه دا چې گناه لپاره مې لاره ورته خلاصه کړي و که چیرې موسیقي دغه شی مراد نه کړي وځي د فساد خواته ځي نو فساد په خپله د ګناه اوله درجه بدنامه حالت ده که دا په هر ارخ د ژوندانه کې مونږ او تاسو وڅېړو دا په ډېر د دې نه خلک کرکه کوي یعنی فساد ته او شر ته او ګناه ته باید په موسیقي کې لاره ور نه کړل شي هیڅوک به یې بد ونه وایي او هغه کسان چې نه مني نو هغوی عقیدو ته هغوی ایډیا ته صحیح ده مونږ احترام کوو زه خپله هم احترام لرم او مونږ په خپل موسیقي کې ګناه شر او فساد ته لاره نه ورکوو چې نه ورکوو مونږ داسې موسیقي نه کوو چې په هغې کې څه شی مونږ ته حرام رنګ ولري
مننه یو اړخ د دغه سوال چې اول اړخ یې و هغه پاتې شو دا چې یو تعداد کسان بیا موسیقي د کلتور و د رواج و د عناناتو په لحاظ داسې دې ته کښته معلومېږي چې دا موږ په افغانستان کې بیم دا دغه و چې څوک چې به ساز به کاوه څوک چې به سندره ول دا یو نوم یې باندې شول دام دی نه پوهیم څو داسې په کښته یعنی یو چا ته داسې آر معلومېدی په داسې حال کې چې موسیقدان دومره موقف لري اوس په دا نړۍ کې چې موږ ګورو دومره لوړ موقف لري چې در هر چا در هر نوه هنر دی او موسیقدان خو موقف لوړ دی یعنې تاسې وګورئ د دا جان کې دا هنرمندان څومره قدر لري تاسو دا خلکو ته څه پیام لري چې دوی ولې باید موسیقي څخه شرم وکړي او ولې چې خپل یې هنر زده یا خلکو ته ونه شي
مننه د خلک کچيري د غټيکي ته متوجي شي چې د سیمولکونه په نړۍ کې ده چې هنرمند ته جزا ورکوي د هنر د لرلو په خاطر او د سیمولکونه په غرب کې وجود لري چې هنرمند ته قبولي ورکوي چې ته کولی شې زما په خاوره هم ژوند وکړې د ارزش په عنوان. نو هیله من یم چې زما په وطن کې د خلکو ذهن د خلکو په منځ کې رڼا د خلکو په منځ کې علم معرفت دانش دا داسې لوړ سرحد ته ورسیږي چې د دوی توجه او پاملرنه دې ته وشي چې هنر واقعا د یو وطن د کلتور ځلانده برخه ده او دا باید وساتل شي، احترام وشي، وده او تکامل ورته ورکړ شي چې دماغ خلکو دماغ ملک د پیژندو یوه علامه ده. همدا هنر سره همدا موسیقي سره دا خلک کولی شي چې خپل کلتور او فرهنګ نور ملکونو ته او نور ملیتونو ته وښي چې دا مې د وطن افتخارات ده، دا مې د وطن د موسیقي یوه برخه ده. نو هیله من یم چې ستاسو پوښتنې ته به پوره ځواب ما ورکړی.
مننه که باس نور هم ستا چون وخت برنامې لږ دی، ما نور سوالونه په دغه اړخ کې کوله. نو زه په دې امید یمه، په دې ارزو یمه چې ستاسو دغه ښکلي خبرې زموږ وطنوال په نظر کې ونیسي او موسیقي ته واقعا د یو داسې پدیدې او یو داسې هنر په سترګه وکتل سي چې هغه د ټولنې په خیر، د ټولنې په نفع او همدارنګه د خلکو په راویښېدو کې ډېر ستر رول لري او همدارنګه ډېر اهمیت لري. نو په اخر کې که تاسې خپل پیغام هم هنرمندانو ته هم په مجموع کې د افغانستان خلکو ته به څه وي؟
مننه ستاسو نظر سره زه کاملا هم نظر یم او زما پیغام هنرمندانو ته او خلکو ته همدا ده چې هنرمندان تر څو چې کولی شي په خپل هنر کې د زده کړې او د استادانو د تجربو نه په استفادې سره وده ورکړي او خپل هنر دومره مخته بوزي چې دوی وشي کړی خپل کلتوري فرهنګي کارونه په ډېر ښه رقم سره خلکو ته ډالۍ کړي او هم هنرمند پرمختګ کوي او هم د دې سره فرهنګ یې هغه کلتور یې هغه موسیقي وسایل یې او د ادبیاتو په څانګه شعرونو ته پاملرنه وکړي، ښه شعر وټاکي، ښکلی شعر انتخاب کړي، کمپوزونه واخلي، نورو نه ښه شیان چې اصالت ولري او ښکلا ولري خلکو ته ډالۍ کړي او که چیرې دغه مختلف کلتورونه نورو خارجي کلتورونه شیان راوړي واضح ده چې دا سیده یو تعداد علاقمند لري مګر اکثریت یې نه خوښوي. نو بهتره دا ده چې د خپل کلتور د ودې په خاطر کار وکړي او خلکو ته بس څرنګه چې مخکې مې د نوي کال مبارکي ورکړی و بیا هم تکراروم چې دغه کال د سولې کال وي، ورته د خوښي، خوشحالي او خوشبختی کال وي ورته او نورو کلونه هم، او د دوی په خوښۍ او خوشحالۍ کې الله پاک برکتونه واچي.
مننه مخکې در دې چې دا خبرې پای ته ورسوو، تاسو په اول سر کې یو خبره وکړه چې زه یو بل د کانسرت یا د غزل شپې په نامه هم یو پروګرام لرم، که په دغه اړه باندې د زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې دا پروګرام کې تاسو څه ډول آمادګي نیولې ده او همدارنګه د دغه وخت او د ځای په مهال په همدې
مننه آشنا صاحب، دغه پروګرام څرنګه چې د اپریل په اوله نیټه چې د یک شنبې سره برابر دی دا په ستایش ریسپشن 1/45 فوستر سټریټ دندنانګ داغه ادرس کې یعنی ستایش ریسپشن داغه ځای کې ډیزرف شوی ده او داغه پروګرام چې شروع کیږي کوم ساعت نه او تر ختمې ارزومند یو علاقمند یو او ډیر هیله من یو چې هیوادوال دوستانو په دې پروګرام کې برخه واخلي هم د ټولنې هم د دوستانو د خوښي او خوشحالي سبب ګرځي او هم زه خوشحاله یم چې دوستانو سره هر چیرته په اتفاق په اتحاد او په یو لاس یو موټی توب وینم د دینه زه نور هم خوشحاله یم او زما په موسیقۍ کې هم ښکلی تاثیر او اثر اچي او هغه آمادگی و تیاری چې ما ورته نیولی زه بیا مجلس ته چې ځم خپل مجلس راته رنګ را کوي چې څوک دلته راغلي دي دا هغه د دا دوستان او دا ګروپ دوستان مې دغه سندره سره ډېره مینه لري هغه سندره ورته ډالۍ کوم او هغه خپل اول درجه هغه سندرې چې ما په د پخوانه که اوس په راډیو تلویزیون کې نشر کړي دي دا ورته وراوروم په دې چې دوی هماغه سندرې زما د سحرې معارف دي نو زه په اوله کې مثلا هغه سندرې ډالۍ کوم او څنګ ته یې نور ځینې فرمایشي سندرې د نورو قدرمنو هنرمندانو چې د خلکو د خوښي وړ دی او فرمایش را کوي کمې زدی نو ضرور هغه هم ورته وایم نو هیله مند یم د ټولو دوستانو او هغه خصوصا اوریدونکي که نژدې دي امکانات لري او دغه کنسرت ته راځي زموږ کنسرت به لا د دوی په تشریف آوري سره لا شانداره شي زه نو ټولو دوستانو هیوادوالو ته اوږد عمر ښکلی ژوند صحت او عافیت او په ژوندانه کې خوشحالۍ هیله مند یم او آرزو کوم دعا کوم ورته او د دوی د ژوند دنیاګۍ لا شانداره غواړم
ډېره مننه بیا هم په دې هیله لکه مخکنی کنسرت چې مو ډېر موافق وو او خلکو ګډون کړی و بیا هم دلته دغه افغانان چې اوسېږي راسي ستاسو په استقبال وکړي همدارنګه تاسو تشویق کړي چې دوی ته خپل هنر چې تاسو سره شته خپل علم چې په دغه لاره کې مو کړی دي وښایستئ او دا شپه هم لکه تیر پروګرام هم داسې په د خوښۍ او خوشحالۍ په فضا کې ولاړ چې مخکې او تاسو همدارنګه موږ په مجموع کې د دغه پروګرام څه ښې خاطرې ولرو نو بیا هم هغه ادرس تاسې ووایستئ زه بیا هم اعلان کوم چې ګرانو اورېدونکو تاسو کولی سئ چې په یکشنبه چې د اپریل اوله ده پر شپږ بجې ماښام په ستایش ریسپشن کې چې ادرس دی 1/45 فوستر سټریټ دندنانګ بیا هم د زیاتو معلوماتو لپاره کېدای شي چې په دغه موبایل نمبر تماس ونیسئ 0409553304 دی نو ډېر قدرمن او پیاوړی تکړه او نرمند او سندرغاړی ښاغلی استاد یار محمد علیزی ستاسو د شو خبرو همدارنګه د معلومات څخه چې د ځان په مورید د خاص په خاص ډول چې د موسیقي په مورید ممکن باسته د هیدا اولین ځل لپاره د غفص معلومات او چې تاسو وړاندې کی د موسیقي د پاره بیا هم تاسو ته زیات خبرتوبونه غواړم په دې هیله چې د ځان سره ښې خاطرې زموږ څخه د ټولو افغانانو څخه او د اثریا څخه ځان سره یوسئ او خوښ خوشحاله ولاړ سئ چې همیشه مو دا خاطرې په ذهن کې پاتې سي او موږ به هم ستاسو څخه همدغه د تیر پروګرام هم د راتلونکي پروګرام خوښې خاطرې ولرو او تاسو ته بیا هم په هر ځای کې چې یاست خوش خوشاله او بریلی اوسی
بیا هم یو ځل تاسو نه مننه کوم او د بلنې نه چې حالی نه مو بلنه راته راکړه او آسترالیا د میلبورن ښار ته دعوه کړم تاسو نه مننه کوم بلنې نه مو مننه او ټولو هغه دوستانو چې تاسو سره په دغه وطني ولسی او د خوشحالي پروګرامونو په تنظیم ترتیب او انسجام تاسو سره همکاري کړې ده زه هم په خپل وار د خپل ځان لخوا مننه او کور ودانۍ وایم او چې د ټولو دوستانو څخه هغه دوستانو چې په دغه ښکلي پروګرامونو کې او په دغه دعوت کې او انسجام تاسو سره مرسته او تاسو سره یاری او انډیوالی کړی دا زه هم په خپل وار په خصوص علاءالدین بختانی متیولا بختانی او عبید جان څخه او همداسې نور یارانو دوستانو چې تاسو سره د هر نقطې په حصه کې همکاري او دستیاري کړې ده دوی نه زه په خپل وار هم د زړه له کومې مننه کوم دوی ته ښه ژوند موفقیت او بریالیتوب غواړم
دا هم ډېره مننه خوښ سرلوړي او بریالي اوسي
تاسو د لا بریالي توبونو ستاسو د لا موفقیتونو په هیله تاسو ته ښکلی وخت غواړم
بیا هم ډېره مننه خوښ سرلوړي او بریالي اوسي
Thank you.